ستړي مشي اوریدونکو د پیښور په وخت د غرمې د 12 بجو په دې خبري غړې کې د تازه نجیب عامر د خپل همکارانو په بدرګه هر کله وایم د بون کانفرنس ګنټانی ما پاس پیلېږي. ایساف د پاکستان د لا زیاتی همکارۍ غوښتنه کوي او پاکستان کې د محرم په موقع سخت امنیت نیول شوی. دا زموږ له مهمو رپورټونو څخه دی، خو مخکې له رپورټونو نه خبرونه چې تاسو لپاره مجید بابر وړاندې کوي.
مشال خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان ولسمشر آصف زرداری سره د ناټو په هوایي برید کې د سلویر ویشتو پاکستانی فوجیانو په مړینه غم راضي کړی دا. نن به د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کوټه کې د اشورې د مراسمو په لړ کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولای شوي دي. مشال خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری ته د ټلیفون د لارې د نومبر په 26 نیټه په قبایلي سیمه مومندو کې د ناټو په هوایي برید کې د سلیریشت پاکستانی پوځیانو په وجنه غمرازي څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوباما زرداری ته وویل چې دغه د پوځیانو مړینه د افغان وړ خبره ده، خو هغه برید چې دوی پکې وژل شوي دي قصدن نه و. ښاغلي اوباما یو وار بیا د دغې پیښې په اړه د بشپړو پلټنو د ترسره کېدو په خپلې غوښتنې ټینګار وکړو او ښاغلي زرداری ته وویل چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګټورې او مهمې دي. پاکستان د دغې حملې په ځواب کې چې د نومبر په 26 شوې وه پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه د بون په نړیوال کانفرنس کې چې نن به کېږي برخه وانخلي. دې سره سره پاکستان په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د خپلې خاورې د رصد لارې هم تړلې دي. نن به د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي. په دغه کانفرنس کې به شاوخوا د 100 زیات هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو نمائندگان برخه اخلي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو په لارو چارو خبرې کیږي او نړیواله ټولنه به یو وار بیا د یوې اوږدې مودې لپاره د دې هیواد سره د خپلو همکاریو شمنې تازه کوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون چې دا مهال په بون کې دی ویلي دي چې د افغانستان بیا رغونه به سخته او ستونزمنه وي، خو وایي چې ملګرو ملتونه به د دې هیواد د بیا ودانۍ نولو سره خپل ملاتړ جاری ساتي. هغه زیاته کړه چې افغانستان په یو حساسه مرحله کې دی او اوس باید په خپلو غیر پوځي هڅو خپل توجه مرکوز کړي. بان کی مون په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون په اړه وویل چې خبر دا وی چې پاکستان د بون په کانفرنس کې ګډون کړی وي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امن او ثبات حال ټینګې دی شي چې ګورنر جنرال یې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال وویل پاکستان یو د سیمې له مهمو هیوادونو دی چې دغه هدف ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي. پاکستان د ناټو د وروسته حمله په وړاندې په اعتراض کې چې په نتیجه کې سلیریش پاکستانی پوځیان وژل شوي ول د بون غونډنا په احتجاجي توګه بایکاټ کړی دی. په کوټه کې د محرم د 9 او 10 ورځې د اشورې د جلوسونو د امنیتي تدابیرو په اړه د بلوچستان په لوړ پوړو حکومتي چارواکو ویلي دي چې د کوټې ښار لپاره د 15,000 پولیسو په شمول د ملیشا ځواکونو ویش د ستېبا په یاد شوي ښار کې د امنیت ساتلو لپاره ځای په ځای کولی شي. په کوټه کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري نصیب الله بایزه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې تفصیل بیان کړ.
کوئٹہ جو ہے وہ ہمارا مین فوکس
زمج ٹول فوکس پر کوئٹہ باندھ دی او تر ٹولو لو جلوسن بہم دلتوی او دلته په کوټه کې 15,000 د پولیسو سرتيري او 20 پلاټونه د ملیشا ځواکونو ځای پر ځای ستوي دي. که چیرته ضرورت پیښ سو نو له پوځ سره هم په تماس کې یو.
بلخوا په قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا په یو شمیر خارونو کې هم د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر شوي دي او د یادې شوي سوبې د سرخار په پیښور په شمول 9 نور خارونه حساس ګرځول شوي دي. په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم نن په پیښور کې د عاشورې د مراسمو په لړ کې تر ټولو لوی جلوس د صدر بازار د حسینی حال نوزي او همدارنګه بعد د خیبر پختونخوا په نورو وړو لوی خارونو کې به هم د عاشورې مراسم ترسره کیږي. د مشال خبریال وایي چې دا مهال ټول پیښور د عام تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی، بازارونه او لارې کوڅې تړل شوی دي. په کورمه قبایلی سیمه کې په ځمکه کې خښ د یوې بمي چاودنې له امله یو پوځي مړ شوی دی. په نوم نه ښودلو په شرط یو امنیتي چارواکي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې دغه پیښه د منځنۍ کورمې ایجنسۍ د مسوزو په اوده کلي کې د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د عبدالسلام په نوم سپایي مړ شو. په یاده شوې سیمه کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انښتې هم وخت په وخت رامنځته کیږي او په یاده شوې سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات دوام لري. په قادغستان کې چارواکي وایي د هیواد په جنوبی برخه کې د یوین خطي پر مهال 15 ورپکې او د پولیسو دوه سرتیری وجل شوې دي. یو ځای چارواکي نور دولت شینکیدوف وایي ورپکې د الماتي سره په څنګ کې په پروت یو کلی بورالدو کې پټو او 13 ورځې نه وخت چې پولیسو ترګیره واچول نو هغوی ډزې پیل کړې. نوموړی وایي هم دغه ورپکو باندې شک دی چې د 13 میاشتې په اتمه نیټه د پولیسو دوه سرتیری په ډزو کې وجلي وو او د همداسې کوم بل برید پلان یې هم ترتیب کړی وو. راپورونه وایي چې د وژل شو کسانو په مینځ کې د اورپکې ډلې یو مهم مشر حسین احزان هم شامل دی. د عراق نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وړاندې قبایلي جنګیالو ته نغدي پیسې ورکړل شوې دي. سودوی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د 8 کلونو له تیرولو وروسته د هغوی خوندي وتلو ته لاره ګوتره برابره کړي. د عراق نه امریکایي ځواکونه په جنوبي لارو کویت ته وځي او دغلته یو شمېر اورپکې ډلې موجود دي چې ایران یې ملاتړ کوي. په عراق کې لا هم د 100,000 په شاوخوا امریکایي ځواکونه میشته دي او د پوځ د 15 واړو واک لا تر اوسه عراقي ځواکونو ته نه دی سپارل شوی. په عراق کې د امریکایي ځواکونو یو قمندان کرنل ډاګلس کریسمن وایي دوی د شلو قبایلي شیخانو سره په رابطه کې دي او پیسې ورته ورکړي چې د لویو لارو امنیت ته وساتي. روسي خبر ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د برتانیې په سفارت د تیری اونۍ د یرغل په اړه ژور خفګان څرګند کړ. علي اکبر صالحی دغه راس شمن او کلچ پټول وس به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیخي بیا ونه شي. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې ل خپل جرمني سیال د بهرنیو چارو وزیر ګوویدو وسترویلی سره په کتنه کې کړي. په دې اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرکړی بیان کې د وسترویلی له قوله ویلي چې وایي د یورپی یونین یو غړي سفارت د یو غړي په سفارت حمله داسې ده لکه چې یورپی یونین په ټولو غړو حمله شوې وي. صالحی د افغانستان په اړه د بون په کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د مشال د خبرونو پای
د مشال د دې سات خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. پروان سات کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن د جرمني په بون ښار کې جوړیږي. پاکستان په کې برخه نه اخلي. ایساف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه ډیره اړینه ده.
Lack of communication between the three parties in this area.
د وای د درې وړو خو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت یوازې او یوازې په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته کوي.
دا شوري او محرم پر مهال په خبر او کوټه کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوې دي. راپورونه پر لرو د ممندو ایجنسی خلک وایي په خبر ته ورغلی لاره په بد حال د حکومت توجه نه کوي. په کراچۍ کې میشته د یوې تعلیم یافته پښتنې میرمن ډاکټر فوزیه خان سره مهم خبرې کړې دي. خو
کراچی یونیورسٹی سلور پنځه کالا پورې د بیډمنټن، ټیبل ټینس، والی بال، سکواش، اتلیټکس کیپټن سیزن پرایز ډیسټریبیوشن به نو واپسی باندې به خلکو به یو دوه کپ غسل زما کپ سی بو او یو بورا کې کوړه تللا.
یو شمیر نور رپورټونه او که وخت یو نیمه سندره به هم د تخبره کو. رازو د خبرونې د سر رپورت. د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن د جرمني په بون ښار کې ترسره کیږي چې ورکی د لزګونو هیوادونو مشران او د نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. پاکستان په دې غونډه کې د برخه اخیستو نه انکار کړي. دا کانفرنس د پیښور په وخت په یوه نیمه بجه باندې پیلېږي چې ورکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به پرانیستونکي وینا کوي. د مشال لیډیو همکار جان قاله کوزی د بون ښار کې دی او تاسو له تازه جزئیاتو خبروي.
د افغانستان په اړه د بن دوهم نړیوال کانفرنس نن د جرمني په بن ښار کې پرانستل کیږي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د شاوخوا 16 هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران، د مدني ټولنو غړي او نور اشخاص ګډون لري. د بن دوهم کانفرنس د جمهور رئیس حامد کرزی تر مشرۍ او د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر ګیدو وسترویلی په همکارۍ او کوربتوب پر مخ ځي. د جمعې، شنبې او یکشنبې په ورځو هم د افغانستان د مدني ټولنو غړو او استازو د جرمني له جګپوړو چارواکو سره غونډې او لیدنې کتنې وکړي. د جرمني دفاع وزیر د افغانستان د مدني ټولنو له استازو سره په کتنه کې ویل افغانستان به د افغانانو په هلو ځلو او جدي کار سره جوړیږي او د المان په ګډون نړیواله ټولنه به په څنګ کې ولاړوي. د جرمني د دفاع وزیر دا هم ویل دا سمه ده چې د جرمني او اروپا امنیت د پامیر د جګو غرونو په دفاع کړي، خو د جرمني دولت د افغانستان حکومت د کړنو په اړه ځینې اندېښنې لري. د نن ورځ کانفرنس په 9 بجو پیل شي. البته د اجنډا لمخي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګیدو وسترویلی، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمه رسول به په نوبت سره ویناوي وکړي. دا اجنډا لمخي بحثونه به په دریو مسلو متمرکز وي. له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضع، د افغانستان سیاسي عملیه او له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو دوام. د یکشنبه په ورځ د مرکزی آسیا او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د سیمه ییز همکارۍ تر نامه لاندې په نظر کې و جوړه نشوه. د دلایلو په ارتباط یې څرګنده ویل شوي، خو پاکستان د بن په دوهم کانفرنس کې ګډون نه دی کړی. د راستیره شپه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګیدو وسترویلی د جمهور رئیس حامد کرزی او ورسره هیات او د بن د دوهم کانفرنس د ګډونوالو په اړه یو ماښامنۍ جوړه کړې وه. په غونډه کې لومړی ښاغلی وسترویلی جمهور رئیس کرزی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نورو رابللو مېلمنو ته خرغلاست وای او زیاته کړی چې د جرمني حکومت بل افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې دوامدار سوله او امنیت ټینګ او د افغانانو ژوند ښه شي یا افغانان سوکاله شي. ورپسې جمهور رئیس کرزی د کوربه هیواد المان له مېلمه پالنې او مرستو څخه مننه وکړه او د لنډو خبرو په جریان کې ویل حکومت په افغانستان کې د بدلونونو عملي کولو ته دوام ورکوي، د نظام جوړونې او ادارو د ظرفیتونو د پورته کولو په کار کې خپل هلې ځلې نه سپموي تر څو افغانان په خپل چارو کې په خپل واکمن شي او هواد کې سوله او یووالی پیوړی شي. ښاغلی کرزی له ټولو برخوالو څخه مننه وکړه چې له مختلفو برخو سره غلی او د بن په کانفرنس کې له افغانانو سره خپل یووالی او پیوستون اعلان کړی دی. ورپسې بان کی مون د ملګرو ملتونو عمومي منشي وینا وکړله او په لومړي سر کې له جمهور رئیس حامد کرزی څخه مننه وکړه چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لاره کې هلې ځلې کړې دي او دغه راز یې د لوی عنعنوي جرګې د جوړولو چارې سمې تنظیم کړلې او په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. د ویل چې لس کاله وړاندې هم کانفرنس جوړ شوی و او د هغه وخت نه را دیخوا ډیر زیات کار شوی دی. ښاغلی بان کی مون وویل چې موږ په افغانستان کې سولې ثبات ښه حکومتداری او د قانون حاکمیت ته ژمن یو او هیله ده چې افغانان سوکاله ژوند وکړي. د یو ځل بیا د خپل تعهد د څرګندولو په جریان کې دا وویل چې په افغانستان کې سوله سوکالی او ثبات د ټولو په ګټه دی. د بن ښار په لارو کوڅو کې سخت امنیت ټینګ شوی دی. هرې خواته د پولیسو موټرونه او موټر سایکلونه تر سترګو کیږي او دغه راز د مخفي پولیسو شمیر هم بیخي زیات دی.
جانا قال کوزیو چې له بن له ښارې موږ ته تازه معلومات راکول. د پاکستان حکومت په مومند ایجنسی کې د ناټو د بمبارۍ په غبرګون د بن په کانفرنس کې د برخه نه اخیستو پریکړه کړې ده، خو لوړ پوړو امریکایي چارواکو تر اخیری ګړی پورې هڅه وکړه چې پاکستان په دې خبره رضا کړي چې په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیګا شپه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره د ټلیفون په کرخه خبرې کړې دي. تفصیل یې موږ ته د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله راکوي.
تیر ماخوستن د امریکا صدر باراک حسین اوباما د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره ټلیفوني خبرې وکړلې او څنګه چې د تیر میاشتې شپږشتمه نیټه باندې کوم واقع شوی د هغې وروسته که د امریکایي چارواکي یا نور که څومره د نړۍ د نورو ملکونو کوم اعلی چارواکي دي، نو هغې مین موضوع چې کومه ده هغه عمده ده چې پاکستان د بون کانفرنس نه کوم بایکاټ کړی چې په دې کې ګډون وکړي. بیګا باراک اوباما هم صدر آصف علي زرداری سره خبرو کې دا وویله چې د ناټو لخوا کومه حمله شوې ده هغه په غیر ارادي توګه شوې ده، نه چې ناټو لکه قصدن راغلی دی او دلته د پاکستان فوج یا د پاکستان په ضد باندې څه کاروایی کوله، خو هغه ته دا اطلاعات ملاو شوی چې طالبان دي نو هغه ځکه دا حمله وکړه. باراک اوباما دا هم ویل چې موږ ته ډیر زیات افسوس دی چې لکه د پاکستانی فوجیانو د وژنو باندې خو ولې پاکستان د دا وکړي چې په بون کانفرنس چې کوم دی هغه د سیمې او د افغانستان لپاره ډیر زیات مهم دی، نو په کار دی چې پاکستان په دې کې ګډون وکړي.
صحیح احمد الله، د دې نه پس کدره ته وایي چې د پاکستان کې خو په دې پیښې نه پس په حکومتي کچه او په ولسي کچه ډیر شدید عکس العمل ښکاره کېدو، د اوباما د دې ټلیفون نه پس حکومتي دریس کې څه نرمواله راغله ده؟
بالکل نجیب امیر، دلته هغه ډرامایي شانتي چینجز چې کوم ویل کېږي هغه په دې باندې راغلي چې تر اوسه پورې کپرون نه بل ورځ د شپې هیلری کلنټن هم ټلیفون کړو، نو وزیر اعظم وته هم دا ویلو چې موږ د دفاعي او دغه کمیټې اجلاس وروسته موږ په خپل دریس باندې کلک ولاړ یو او موږ به دې کې شرکت نه کوو. ول د باراک اوباما د ټلیفون وروسته صدر آصف علي زرداري چې کوم دی دا ویل کېږي چې په درې څلوېښت ساعتو کې لکه پرون نه واخله تر ننه پورې مهم اجلاس چې کوم دی هغه دی راغواړي او بېګاه هم اجلاسونه شوي دي په ایوان صدر کې او هغوی دوباره په دې صورتحال باندې مشاورت شروع کړی دی چې آیا موږ په بون کانفرنس کې ګډون وکړو که ونه کړو. نن ورځ چې کومه ده نن هم ډېره زیاته مهمه ورځ ده او نن به هم دا ملاقاتونه کېږي او د هغې وروسته به فیصله کېږي چې آیا پاکستان لاړ شي په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او که ونه کړي. د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه او دلته چې کوم کارپوهان دي هغوی تر مخه چې د اوباما د ټلیفون وروسته د پاکستان چې کوم موقف دی په هغې کې لږ شان نرمي راغلې ده مخکې چې کوم سخت جوابونه ورکول لکه هغه شان صورتحال اوس نه دی پاتې. نن چې کوم عسکري قیادت سره کوم ملاقاتونه وشي نو د هغې وروسته به یوه کړنلاره ټاکي چې آیا موږ لاړ شو دې کانفرنس کې ګډون وکړو او که ونه کړو.
احمد الله په اسلام آباد کې فارن پالیسی میگزین لیکي باید پاکستان د افغانستان په اړه د بون نړیوال کانفرنس نه انکار نه وای کړي او د نیټو لخوا د خپل ځواکونو پر وژنې غبرګون او په سیمه کې د امن پر راوستلو کې د خپل رول په اړه خبرې د نړۍ د هیوادونو وړاندې په دغه کانفرنس کې بیان کړي وای. د دغه مقالې مهمې برخې د فرخنده وزیر نورو
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د افغانستان په اړه بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله به پاکستان ته هیڅ په لاس ورنکړي او دا د پاکستان سره ډېره ښه موقع وه چې خپل غبرګون یې د نړۍ هیوادونو ته څرګند کړی وي. د نومبر په 26مه د نیټو ځواکونو لخوا په برید کې د څلوېښتو پاکستاني پوځیانو د وژنې د پیښې وروسته د پاکستان حکومت د بون په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړ. دا دویم کانفرنس دی چې د جرمني په بون ښار کې ترسره کیږي چې پکې به د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې فیصلې کیږي. لومړی کانفرنس په 2002 کال کې ترسره شوی و چې د موجوده افغان حکومت جوړولو بنیادی فیصلې پکې شوې وې. د دې کانفرنس جوړونکي دا پلان لري چې په روانې غونډې کې نړیوال هیوادونو ته داسې یو موقع ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلو مرستو ژمنې وکړي او دا د دغه سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره هم بنیادی کار ترسره کړي او د افغانستان د ستونزې سیاسي حل راوباسي. مجله دا هم وایي د پاکستان د نه ګډون د فیصلې به اثرات وي ځکه چې په دغه سیمه کې د امن راوستلو او د طالبانو سره په خبرو کې دغه هیواد مهم رول لوبولی شي چې د پاکستان د انکار سره به دغه خبرې همداسې پاتې شي. خو د بون غونډې نه د بهر پاتې کېدو فیصله به پاکستان ته هم څه خاص ګټه ونه رسوي. اول خو دا چې د پاکستان دغه فیصلې سره امریکا افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو ته دا پیغام ورکړل شو چې پاکستان د افغانستان په ستونزه او د دغه هیواد د امن لپاره اندېښمن نه دی او دویمه دا چې د مومندو ایجنسۍ پیښه یوه غمیزه یا ټراجډي وه چې رامنځته شوه او دا شان په افغانستان کې هم امریکایي او افغان ځواکونه وژل کیږي خو باید د خبرو د لارې د مسلو د هوارولو نه انکار ونه شي. مجله لیکي باید پاکستان په دغه غونډه کې ګډون کړی وي چې نړۍ ته یې اول د نیټو په برید خپلې اندېښنې څرګند کړې وي او دویم دا چې په دغه سیمه کې د امن پر ځای کولو کې دوی مهم کردار لوبولی شي. خو داسې نه چې د نړۍ د خوښ سلو هیوادونو سره د خبرو نه انکار وکړل شي.
فرخنده وزیر بل پلو د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ د بون د کانفرنس پر مهال په خپل خپور شوی ریپورت کې لیکي لس کاله په خوا چې د بون اولنۍ کانفرنس کې دونو د حامد کرزی ادارې ژمنه کړې و چې د بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د میرمنو حقوقو ته ډیره پاملرنه کوي خو اوس هم په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه سرغړونه کیږي. فرانس پریس اژانس په دې اړه یو ریپورت لري چې ژباړه درته لوي د میروست وړاندې کوي. فرانس پریس خبری اژانس د بشری حقوقو د سر د ادارې د یو رپورت په حواله لیکي د افغانستان نه د طالبانو لوتلو لس کاله وروسته هم وضع بحراني ده. نوموړی اداره په افغان حکومت او د هغوی نړیوالو ملاتړو ته ګوته نیسي چې د وضع د سمولو په لور یې ګامونه نه دي اخیستي. د بشری حقوقو د سر دفتر وایي په 2001 کال کې په افغانستان د امریکا د برید او د طالبانو له راپرزیدلو وروسته افغان حکومت خلکو ته د حقوقو د ورکولو ټولې موقع ضایع کړې دي. د بشری حقوقو د سر ادارې خپل رپورت د بون د کانفرنس پر مهال خپور کړی او لیکي چې افغانان لا هم په دې هیواد کې د خپلو بنیادي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي خو اکثره وخت په ترلاسه کولو کې پاتې راځي. راپور لیکي چې د بون په والني کانفرنس کې چې لس کاله وړاندې شوی و د حامد کرزي په مشرۍ کې یوه اداره منځته راوړل شوې وه چې ژمنه یې کړې وه بشري حقونو ته به ډېره پاملرنه کوي، په ځانګړي ډول د میرمنو حقونو ته. خو د بشري حقونو د ادارې د ایشیا د څانګې رئیس براډ ادمز وایي د پرمختګونو تر څنګ څنګ روښانه انځور دا دی چې د حقونو په معامله کې حکومتداري کمزورې ده، د قانون د برترۍ کمبود لیدل کېږي او داسې قوانین جوړول کېږي چې د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کوي. په راپور کې په ځانګړي ډول د افغانستان قضایی سیستم نیوکه شوې ده چې خلک ترې دومره ناهیلي دي چې دودیزو جرګو او کله ناکله د طالبانو عدالتونو ته ترجیح ورکوي. خو د انصاف دغه دودیزې لارې له بشري حقونو څخه سرغړونې ته دوام ورکوي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په پرتله اوس میرمنې ډېرې مخې ته شوې دي، خو د خلکو په نظر کې لا هم میرمنو ته ګواښونه موجود دي. او همدارنګه د افغانستان دولت هم د اخلاقي جرمونو په نوم یا په دې پلمه چې له کوره تښتېدلې سزاوې ورکوي. همدارنګه د میندو او ماشومانو د مرګ کچه هم په افغانستان کې د اندېښنې تر وړ هده پورې پورته ده. په افغانستان کې میشت د ایساف چارواکي وایي د دوی پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ د پولې پر دواړو غاړو د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د معلوماتو د شریکولو په ترڅ کې باید اړیکې ډېر کړل شي. سو د مومندو په شان پیښه چې ناټو پکې په بمبارۍ کې سلیرش پاکستانی پوځیانو وژل تکرار نشي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه زموږ د همکار حمید مهمان رپورټ.
په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه خبرداری ورکوي چې د پولې په اوږدو کې د افغان پاکستاني او ناټو ځواکونو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پوځي مشرانو له دې امر وروسته چې د ناټو هر حمله ته باید کلک ځواب ورکړی شي، دغه ځواکونه په خپل لومړني خبرګون کې د خپلواک هیواد په توګه د پاکستان حق وباله. هو په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسټن جاکوبسن وویل چې دوی په دې سیمه کې د افغان پاکستانی او ناټو ځواکونو ترمنځ د تخنیکی تماسونو د دوام غوښتونکي دي. د وای د درې واړو خواو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت یوازې او یوازې په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته کوي. نو وس دا د پاکستانی افغان او ایساف ځواکونو په ګټه ده چې په خپلو کې د تیرو ورځو په سیر په تخنیکی کچه تماسونو ته دوام ورکړي. د پاکستانی پوځي مشرانو لخوا د امر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له یوې خوا د ډیورنډ کرخه په ځینو ځایونو کې روښانه نه ده او له بل لوري د سیمې خلک وایي چې پاکستان ځینې پوستې د افغانستان په خاوره کې دننه جوړې کړې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې یو بل سره تر ټولو اوږده پوله لري چې د ځینو اټکلونو له مخې ټول اوږدوالی 2400 کیلومترو ته رسیږي او د لویدیځو هیوادونو په وینا هم دا د وسلوالو د فعالیت مرکز دی. د ایساف ځواکونو وایان هم د مسله جدي وبلله او ویویل چې ټول اړخونه باید په سیمه کې له دې بابته شتو ستونزو ته په پام سره په ډېر احتیاط فعالیت وکړي.
The Durand line and the border region is an area
they were the Durand karkha aw sarhadi sima yoda se zaid che pazun simo ke karkha rokhana na da no da masala pa tol khaw yani afghan pakistani aw aisab zawkuno da lazmi kawe che pa ziyat ehtiyat sara faaliyat ukde aw khul faaliyatuna ham ghi kde da che da pakistani zawkuno rusta iqdam bad terrorism pa khilaf rawana jagra subra zyan mana kde general jacobson ko matab sara wana kde khaw wevel che ziyat ehtiyat ta artiyada so la de halat aw waslawal gata porta نکړي.
په پاکستان کې د محرم د میاشتې د 9 او 10 ورځې لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوې دي. موږ به له پیښور او کوټې ریپورټونه لرو. راځي په سر کې خالد خان نوورو چې پیښور کې پولیسو سم امنیتی تدابیر نیولې دي.
جی بالکل، ستونزې خو خامخا زیاتېږي ځکه که موږ ګورو نو پېښور صدر چې دی دا د پېښور ښار په مینځ کې واقع پروت دی او دغه شان کیسهخانې بازار یا کوم د ځینو چې تړلې شوي دي دغلته د ټولو نه لوی بازار دی د پېښور او بیا د ټولو نه لوی جرنلي هسپتال دی، ریډینګ هسپتال دی. نو دغلته چې کوم رنځوران راځي یا کوم عام خلک چې راځي عام وګړي راځي هغې ته به دا دوه ورځې تکلیف وي. خو زه به تاته دا ووایم چې نن په پېښور صدر کې به د ټولو نه لوی جلوس وځي، هغه ماتمي جلوس او هغه زه اوس لږه شېبه مخکې پېښور صدر ته لاړم. نو دغه ټولې لارې بندې دي. پېښور صدر چونکې د ښار لوی بازار دی، د هر طرف نه بند دی او هلته ټول دوکانونه نن به هم بند دي او ټول ورځ به بند دي. بیا به سبا دپاره دغه بازارونه پرانستل کېږي. بیا به سبا په د ښار دننه چې کوم کوچه رسالدار دی، کیسه خانی ده، کوټه دې ګنګ دې هغلته هغه دینه با د عام اولس ته پاره تړل کیږي هلته به هیڅ قسمه ټریفیک نی. او څنګه چې تاسو خبرو کا په پیښور کې 15 پیته امام بارګرا دی داغه د پاره سلور دره د پولیس نفری ته انیات شوی دا.
خالد خان په دې نور کلونو کې چې مونږ لیدلې د پیښور پولیس چې دوی افغان کډوالو ته وایي چې دوی دې درې ورځې پورې خارسي متمخه نه کوي، یوازې د خپل کورونو پنډغالو پورې ځان محدود ساتي، دا زل سقې سره
بالکل دا د پیښور نه بار چې کوم افغان کډوال دی هغه د پاره هم دغه حکم دی د تیر وختونو کې حکم نو ګورو په پیښور صدر کې کوم چې زیات تر غیر مقامی خلک راځي نو پاره کې افغانان هم وي، په افغانانو چې کوم شی مسلمانان وي د پیښور صدر ته راځي بندیز نشته، حکم چې د بار زم نه راځي نو هغه په دې ورځو کې چې کله خار تر نو بیا پاره باندې نظر ساتل شي.
خالد خان په پیښور کې د محرم د امنیتی تدابیرو په اړه معلومات راکول. په کوټه کې د نهم او لسم د شوري د جلوسونو د امنیتی تدابیرو په اړه د بلوچستان لوړپوړو چارواکو خبري غونډه کړې ده. په خبري غونډه کې وویل شو چې د کوټه خار لپاره د 5000 پولیسو په شمول ویش دسته د ملیشا ځواکونو باید امنیت چارې پر مخ بیایي. د مشال خبریال خدانور ناصر له کوټه نه نور حال راکوي.
د نهم او لسم د عاشوري د جلوسونو لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول سوي او صوبایي حکومت لا هم هڅه کوي چې په دې ورځو کې هیڅ قسم بد پېښه ونه سي. د خبري د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازوي د پولیسو له سي سي پي او او د کوټه له کمشنر سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړي. نصیب الله بازوي په کوټه کې د عاشوري د امنیتی تدابیرو په اړه وویل
کوټه جو ہے وہ ہمارا مین فوکس
زمج ټول فوکس په کوټه باندې دی او تر ټولو لوی جلوسونه به هم دلته وي او دلته په کوټه کې 15000 د پولیسو سرتیری او 20 پلاټونه د ملیشا ځواکونو ځای پر ځای ستوي دي. که چیرته ضرورت پیښ سو نو له پوځ سره هم په تماس کې یو. د پولیسو سی سی پی او احسن محبوب په دې غونډه کې وویل د جلوسونو پر لاره یې دیارلس سی سی ټی وی کیمرې لګولې او په پاتې سړکونو به له لاسي ویډیوګي کیمرو کار اخلي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر په خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د کوټه په شمول په وو نورو ضلعو کې د عاشورې په لړ کې امنیتي تدابیر زیات سوي.
اس کے علاوہ 7 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر ہماری محرم کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہے.
لدی سرا و ضلع داس دی چپہ کی بعد عاشورې ورځ المنظر کی جی پہ کی جعفر آباد نصیر آباد جل مکسی کچی سیبی لورالای او خوزدار کې به دا مراسم تر سره کیږي او په دې ټولو ضلعو کې تر پخوا ښه زیات امنیتی تدابیر نیول سوي دي.
وهاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں.
په دې برسره چې په کوټه کې د عاشورې د دې جلوسونو لپاره ټاکل سوي ټولې لارې لا هم اوس سیل یا بندي سوي دي. د شار په ټولو داخلي او خارجي لارو هم د پخوا په پرتله د امنیتی ځواکونو پوسټې زیات سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم یو بل رپورټ واغه ده چې ځینې رپورټونه وایي په پاکستان کې د طالبانو تحریک په څو ډلو باندې ویشل شوی دی او له دې امله دې تحریک ته تاوان رسیدلی دی. دا خبره څومره کره او صحیح ده په دې اړه پام وکړئ د فرخندې وزیر دې رپورټ ته.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې پوځي اپریشنونو او ډرون بریدونو په دغه هیواد کې طالبان د سلو زیات په وړو ډلو کې تقسیم کړل چې ډېر اوس کمزوري او د پیسو د کمی سره مخامخ دي. ای پی لیکي نن ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان نه یوازې مالی مشکلات لري بلکې په مشرانو کې هم اختلافات رامنځته شوي دي. خبري اجانس فاټا دی او سیډونکي منصور محسود د خولې وای په وسوالو طالبانو کې اختلافات پوز او حکومت ته رسوي چې د هغوی خلاف کوټلي عملیات وکړي. اسوسییټډ پریس زیاتوي په طالبانو کې اول ګروپونه له بیت الله محسود د وژنې وروسته جوړ شول چې د 2009 کال په اگست کې په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. له هغې وروسته دغه ډله د تقسیم ښکار ده. څیړنکار منصور محسود دا هم وایي په طالبانو کې اختلافات د دې نه هم څرګند دي چې په مختلفو سیمو کې د پوځ او حکومت سره د دغه ورپکو بیلابیل مشران خبرې کوي. په پیښور کې خبریال سمیع سبزی مشال ریډیو ته وایي که تحریک طالبان او نور اورپکو کې تنظیمونه په دومره زیاتو ډلو کې تقسیم شوي وي نو باید لمین زولاړ شي.
زما په خیال تر ټولو عمده مشکل په دا وخت کې د تحریک طالبان دا ده چې دوی هغه د پیسو منابع لمین زتللي دي او دوی دې عمله د دوی افراد هم کمیږي او کله چې پیسو منابع لمن ځولار شي د هغه کسان هغه کمانډانان چې ل مشرانو سره په رابطه کې وي د هغوی مالی وسایل کم شي او د هغوی رابطې کمزور شي او په دغه حالت کې حکومت کوشش کوي چې د نورو لارو نه دغه کمانډانانو ته امکانات برابر کړي یا د جرګو طرف ته راوبالي یا د مذاکراتو طرف ته راوبالي یا د خلکو سره کښېنوي. خو په مجموع کې زما په خیال تحریک طالبان د پخوا په نسبت ډېر کمزورې شوی ده، خو تر اوسه پورې موږ دا ویلی نه شو چې واقعا دوی په دومره ډېرو ډلو باندې وویشل شي.
اسوسییټډ پریس وایي کچرې د اورپکو د سر مشران له منځه لاړ شي نو باقي په خپل منځ کې د مشرۍ حاصلولو لپاره د یو بل خلاف راپاسي.
د فرخندې وزیر رپورټ ما اورېدو. په پېښور کې په درنګ سات کې 12:30 بجې کېدونکې دي. په پوره 12:30 بجو تاسو ته مجید بابر خبرونه وړاندې کوي، د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي. داغې نه پس موږ مطبوعاتو ته کتنه کوو، پاکستانی ورځپاڼې سلکې، نړیوالې ورځپاڼې سلکې. دغه هر څه به د خبرونو د لنډیز نه پس وي. راځئ چې اوس د خبرونو لنډیز د مجید بابر نه واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره د ناټو په هوایي برید کې د سلی رشتو پاکستانی پوځیانو په مړینه غم راضي څرګنده کړې ده. نن به د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي. په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او کوټه کې د عاشوري د مراسمو په لړ کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولې شوې دي. په کورما قبایلي سیمه کې په ځمکه کې خښ د یو بمي چاودنې له امله یو پوځي مړ شوی دی. په قزاقستان کې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د یو انختې پر مهال 5 اورپکي او د پولیسو 2 سرتیري وژل شوی دي. د عراق نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وړاندې قبایلي جنګیالو ته نغدي پیسې ورکړل شوې دي.
مجید بابرو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونو لنډیز وړاندې کولو، اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. د پاکستان اکثرو ورځپاڼو نن د بون د کانفرنس په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دې ترڅنګ په دې موضوع هم ادارې لیکل شوي دي چې پاکستان کې نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي. زموږ همکار احمد الله دغه ورځپاڼې لوستې.
ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې امن او قلاری راوستلو لپاره بون کانفرنس نن ترسره کیږي، او امریکایي خارجه محکمې ترجمان په خپل یو تازه بیان کې په پاکستان زور راوړي چې د کانفرنس کې د شرکت وکړي. ورځپاڼه لیکي چې بون کانفرنس نه یو څو ورځې وړاندې ناټو فوز لخوا پاکستانی چک پوسټونو حمله نه دا خبره ښکاره کیږي چې امریکا او ناټو افغان مسلې د حل لپاره د پاکستان په اهمیت او کردار نه پوهیږي، او دغه وجه ده چې امریکایي تطروسه په افغانستان کې کامیابی ترلاسه نشوه. د افغانستان د مسلې په خشان حل راوستو یو لار ده، او هغه دا چې افغانستان کې موجود ټول قوتونه تسلیم کړي شي او ورسره خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي، او افغانستان کې امن راوستلو لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي، خو امریکای او ناتو لپاره ځای دا کردار د منلو پاکستانی چیک پوسټونو حمله کول څه معنی لري. دینه علاوه د امریکای فوزونو د افغانستان نه وتلو وروسته پاکستان نظر اندازه کول او هند یا د سیمې نور ملکونو لا مهم کردار ورکول څه معنی لري. ورسپانه په اخیره کې لیکي امریکا غواړي چې پاکستان واقع په افغانستان کې امن لپاره خپل کوششونه وکړي او بون کانفرنس کې هم ګډون کړي وي. نو ضروری ده چې نه صرف د پاکستان اهمیت تسلیم کړي شي، بلکې راتلونکو کې دا قسمه کارویان هم اونکړي شي. ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت له اړخه د جرمني ښار بون کې افغانستان کې امن په اړه کېدونکو کانفرنس کې د پاکستان شرکت نه کولو او باوجود د امریکې په اصرار نه تللو فیصلې په اولس ډېر ښه اثر غورځولې دي. ولې ځنې حلقې د دې خبرې مخالفت کوي او دا ګڼي چې دا سبا پاکستان د ځانګړتیا ښکار شي او د ټول دنیا له اړخه د امن په کوششونو کې د پاکستان په نه شاملېدو به په هغه تورونه ولګي. ادارې لیکي چې پاکستان له پکار دا چې په کانفرنس کې که د سفیر په سطح نه وي، نو د سفارتخانه د یو جونیئر افسر په ذریعه د خپل ګډون ضروری کړي، ځکه چې د پاکستان د نه شاملېدو نه به دا خبره زیاته غوره وي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې مخ په زیاتېدونکو ګرانۍ لیکلې ده او وایي چې دا سلسله د ډېرې مودې راهیسې روانه ده. ادارې لیکي چې د دې ګرانۍ ذمہوار هغه خلک دي چې په خپل خوخه هر ګرانوي، خو څوک د دوی نه د تپوس نشته. لکه د مثال په توګه که د پټرولو نرخ 2 روپۍ زیات شي، نو کرایه ورسره 1/2 ګرانه شي. دغه شان چې کوم سامان راځي هغوی هم خپله بیه اوخیجوي، بیا دکاندار پکې خپله برخه واچوي، نو دې سره یو سیز نرخ تر اسمان ورسي. ادارې لیکي چې دا ټیک حقیقت دی چې موجوده حکومت ته لومبۍ ورځې نه مسلې ورپېښې دي، او ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ دې مسلو کې لا اضافه وکړه. خو د دې خبرې نه هم انکار نشته چې حکومت د دې مسلو حل اړخ ته بیخي پاملرنه نه دا ور کړی. اوس چې د حکومت وخت پوره کېدو کې یو نیم کال نه هم لږه موده پاتې ده، باید چې د ګرانۍ کمولو لپاره اقدامات وشي. او دې کې د ټولو نه اول د ناجایزه ذخیره کوونکو او منافق خوړونکو خلاف کاروایی ده، ځکه چې اولس کې اوس د نور برداشت توان نشته.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. رایټرز خبری اجانس په یو رپورټ کې لیکي امریکا هوډ لري چې تر 2014 کال پورې خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، خو داسې ګمان کیږي چې دوی به تر دې نیټې وروسته هم په دغه هیواد کې خپل ځواکونه پاتې کړي. بل پلوه اسوسییټډ پریس اجانس د بن د کانفرنس په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان ګډون په دې کانفرنس کې ډیر اړین و، ځکه چې د طالبانو مشران په دغه هیواد کې پټ دي او پاکستان پر طالبانو ډیر اغیز لري. د دواړو مقالو غټ ټکي تاسو اسرار مومن وړاندې کوي.
د رټس خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو نږدو وختونو په پرتله دا مهال په افغانستان کې د امریکا اهداف تد شوي دي. هغه وخت امریکا غوښتل چې د طالبانو د وروسته پاتې او ظالمانه نظام پر ځای یو خوندي جمهوري نظام رمخ تکړي، خو اوس د جګړې څو کالونو تیرېدو وروسته او د فنډونو د کمی له وجې ولسمشر اوباما پر دې خپل توجه مرکوز کړي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع جوګه شي. که څه هم امریکا غواړي چې د 2014 کال پورې له افغانستانه خپل پوځونه وباسي، خو بیا هم ځینې چارواکي په دې باور دي چې کېدای شي د 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې امریکا خپل پوځي مرکزونه ولري. همدارس ولسمشر اوباما هم ویلي وو چې د شوروي د جګړې وروسته غربي نړۍ د افغانستان څخه خپل ځواکونه وویستل، ولې دا ځل به دوی د افغانستان ځاله نه پرېږدي. زیاتره دا فکر کوي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په مکمله توګه وتل او ځایي امنیتي سرتیرو سره د سہولیاتو د نشټوالي له وجې د اورپکو په موجودګۍ کې د تشدد ډک حالات بیا رامخته کیدی شي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکا په افغانستان کې شاوخوا 300 ارب ډالر لګولې دي. همدارس د امریکا د کانګرس غړي اوس پراتلونکي کې د افغانستان دننه په پوزونو د نوري خرچو په لړ کې ډیر سخت دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا خبره اوس مخې ته راځي چې پاکستان کې د شکل هم په افغانستان کې د ترګرو د ختمولو په لړ کې داسې همکاري ونکړي لکه څنګه چې امریکا غواړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي د افغانستان په جنوب کې د کامیابو باوجود غربي پوځي چارواکي وایي افغانستان یوازې په جګړه نشي ګټل کېدی او د دې لپاره اغیزناک سفارتي هلې ځلې پکار دي. بلخو د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په یو مقاله کې راغلي دي د افغانستان په اړه په بون کې روانه غونډه کې شاوخوا 100 هیوادونه او ټولنې ګډون کوي، خو تر ټولو مهم هیواد پاکستان په دې غونډه کې د ګډون څخه بایکاټ کړي. پاکستان په سیمه کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي، ځکه چې دا هیواد د هغه طالبانو ډلو سره اړیکې لري څوک چې په افغانستان کې د ناټو پوځونو سره جنګیږي، او دغه طالبان د پاکستان ځمکه د مرکز په توګه هم کاروي. په بون غونډه کې به په دې اړه خبرې کیږي چې پر روانو کلونو کې د افغانستان د امنیت ذمہواري د دغه هیواد ځواکونو ته وسپارل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د هغوی مخه یو داسې باثباته افغانستان دی چېرته چې ترګر کله هم د ځان لپاره خوندي ځایونه بیا جوړ نه کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکا څو وخت کې تمه لرله چې د بون په غونډه کې بعد طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبر په ډاګه کړي، خو نه د امریکا او نه د افغانستان چارواکو لخوا د طالبانو سره د سولې د خبرو څه نتیجې مخې ته راوتې. همدارنګ د سولې دې خبرو ته زیان هغه وخت ورسېدو کله چې د ستمبر په میاشت کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی اورپکو وچلو. د مقالې په اخره کې راغلي دي باوجود د دې چې د افغانستان امنیت ډیر پرمختګ کړي، خو بیا هم په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه او د کابل په حکومت کې اوږدمهاله ستونزې د باثباته او تلپاتې افغانستان لپاره لوی خطرې رامنځته کوي.
د استرالم مومن رپورټ موریده. کله وی خو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره لدی هوا د لری د جرمنی په بون خر کې نړیوال کانفرنس جوړ شوی او مهمه پریکړې به کوي. بل خو د افغانستان دننه د پکتیا ولایت په ځازیو کې یو قومي جرګې د ځمکې د ملکیت په سر راپورته شوی د سلورو پیړیو اوږده داوا او لانجه په سولیز ډول حل او ورته د پایټکې کې خود. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په رپورت کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ کې د یوې قومي جرګې لخوا د پیړیو پیړیو یو اوږد لانجه حلو فصل شوه. د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې دا لانجه د زازایو د څو قبیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر وه چې له 400 زیات کلونه ورباندې تیر شوي وو. په دې موده کې نه خو حکومتونه په دې توانېدلي وو چې دا لانجه په قانوني ډول حل کړي او نه هم د سیمې خلکو په زور وکولای شول چې دا ملکیت خپل کړي. وړاندې هم په دې باندې جرګې او مرکې شوي وې، خو د حل لرې نه ورته پیدا کړي او مرژوبلې هم پکې شوي وې. خو په دې وروستیو کې د زازایو تر څنګ د څمکنیو قوم مشران مشرانو د دې لانجې حل ته ورودانګل او داسې فیصله وکړه چې دواړو خواو ته د منلو وړ شوه. د جرګې یو تن ګډونوال او قومي مخور حکیم جان وایي چې اوس دوی خوشاله دي چې فیصله په روغه وشوه.
او دا ستونزا ورسته د دینا په تمامه منا حل شو او بیا د زازای قوم ټول دی یو اتفاق چختن شول او په ډیر امین او په خوشاله کې دا ستونزا حل شو او دواړو جانب ته ډیر د خوخه ور دی او د قبول ور دی.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي او د جرګې ګډونوال عبدالملک زازی هم په دې خوخي څرګنده کړ چې مشرانو وکولای شول یو اوګدا داوا او لانجه په سولي ډول حل کړي.
دوی د دغه فیصله کوونکو چې دغه قانونو تر مابین کړی دی د خپل قوم په وجود کې کړی دی دغه د پاره خپل انانوي کوم نوټ چې دی یا برامتا چې دی هغه تعین شوی دی د نه منلو په صورت کې دوی د پاره خپل برامتا یې خودل شوی دی او همدارنګه دغه فیصله چې دی دا د ورورې په پزو کې دی واک په اختیار سره بوش د فیصله شوی دی نو دغه بالکل منل شوی دی دغه حدود چې په فیصله کې ذکر شوی دی زوځي ته قوم ته د درو سواله یو لس وندو تخپل تعین شوی دی.
په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د داوا او لانجو نه حل کېدل دې ته زمينه برابر کړي چې خلک بیرته قومي جرګو ته مخه کړي. نه یوازې د ځمکو او غرونو پر سر راپورته شوی لانجې حل کړي بلکې د ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره هم جرګې او فیصلې کوي. په دې اړه یو ځل بیا قومي مخور حکیم جان:
پکتیا د جرګو د مرکو وطن دی. مخکې هم په پکتیا کې داسې شخړې پیدا شوې دي خو بیا د پکتیا د دود د اناناتو له مخې همیشه چې په یو قوم کې کوم ستونزه یا شخړه پیدا شوې ده نو نورو داسې قومونو چې هغه د ورونو قومونو ای جملې نه دي هغوی بیا خپل هغه تاریخي رسالت ادا کړی دی.
باید ویل شي چې د ډنډي پټان ولسوالۍ د پکتیا په ختیځ کې د ډیورنډ پولیس سره څیرمه پرته ده چې پورې غاړې ته د کورمې ایجنسۍ د پړشینه سیمه ده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
عملتا په افغانستان کې پاتې کیږو. د کندهار دولتي چارواکي وایي له دې عمله چې را روان کال بیا د کندهار بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو بوټي ونه کړي سخ کال یې وار لمخه ورته د اصلاح شوو غنمو د تخم ویشل پیل کړی دی. د چارواکو په خبره تر اوسه پورې د 15,000 ټنو په شاوخوا کې کسانو ته دغه تخم ورکړی دی. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار د کرهن ریاست چارواکي وایي چې په دې موخه د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو 4,600 تن بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی دی چې هغوی بیا را روان کال په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د بوټو پر ځای همدغه تخم وکړي. د کندهار د کرهن رئیس انجینر شاه محمد روشن وایي چې تر اوسه پورې اصلاح شوی تخم د کندهار په سپین بولدک، ریګ، ډنډ او دامن ولسوالیو کې ویشل شوی او په پام کې لري چې نور ولسوالیو ته هم دغه پروګرام وغځوي. د خبره 50 کیلوګرامه د غنمو تخم، 2 ګونه یوریا او 1 ګونه ډی پی د کندهار بزګرانو ته په 2000 افغانۍ ورکوي.
دا پروګرام تقریبا کندهار په څلور ولسوالۍ کې تطبیق شوی دی چې ولسوالۍ تاسو ته بهتره معلومات ده. د ډنډ ولسوالۍ او د خپل د دامن ولسوالۍ او یو هم د تختپل ولسوالۍ ده چې هیڅ کومکونه تر اوسه پورې نه ورسره شوی. دا د وزارت د زراعت د پروګرامونو څخه دا یو جز دی. دغه تاسو نن ویني سپیسفین بول ده کې موږ تقریبا 1200 د کانان ته موږ توزیع لرو چې په دې کې پی نفر ته موږ 2 ګونی یوریا ده، 1 ګونی ټی پی ده او 50 کیلوګرامه اصلاح شوی تخم دی چې هغه د 2000 افغانۍ په مقابل کې موږ خلکو ته ورکوو.
روشن زیاتوي چې روان کال به د ویشل شوي تخم غنم دوی بیرته له بزګرانو څخه په ښه بیه اخلي او بیا به یې په نورو بزګرانو هم ویشي چې له دې سره په ټول کندهار کې د غنمو تخم اصلاح شي او د کوکنارو د بوټو ځای ونیسي.
چې ډېره ښه نتیجه کوي ورکړل د خیر سره آینده کال کې دوی کولی شي چې بیرته د محترم ولسوال صاحب سره په تماس کې شي، د ریاست زراعت سره په تماس کې شي چې دغه شی موږ بیرته د دوی څخه رانیسو بیا هم دوی ته بیرته ورکړو چې دوی توضیح کړي په داخلو خلق ته توزیع کی چې خلق به استفاده ځنی وکي.
تر دې وړاندې دولت او ځینو خیریه مؤسسو په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې په بزګرانو د زعفرانو تخم هم ویشلی وو چې ویل کېدای شي په دې توګه بزګران په خپل ځمکو کې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. خو د کندهار ځینې بزګران به وایي چې په خپل ځمکو یې سخل زعفران کړلی وو خو اوس دومره څوک نه پیدا کیږي چې په سمه بیا ور باندې وپلوري. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زمونږ دا وړاندې رپورټ هم د افغانستان نه دی. د دسمبر 15 نیټه چې د سره صلیب او سرې میاشتې خیریه ټولنو د رضاکارانو نړیواله ورځ ده. په جلال آباد کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې 160 تنه ځوانان رضاکاران په ستاینلیکونو او تحفو ونمانځل. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد په دې حقله رپورټ چمتو کړی.
د
په ننګرهار کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په مناسبت 168 تنه ښځینه او نارینه رضاکار ځوانان په ستاین لیکونو ونمانځل. په ننګرهار کې د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې په دغه ولایت کې زرګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان په خپل خوخه د سرې میاشتې له خیریه ټولنې سره یو ځای شوي او د خپل ټولنې بیلوسه خدمت کوي. دی وایي
دغه رضاکاران عموما په څلورو برخو کې دي چې د حوادثو د برخې رضاکاران دي، د ځوانانو د برخې رضاکاران دي، په ټولنه کې د لومړنیو مرستو رضاکاران دي، او د ایچ آی وی ایډز د پوهاوي رضاکاران دي. موږ په زرګونه رضاکاران لرو په ننګرهار کې په دغه څلورو مختلفو برخو کې. دا به زموږ د پاراګران وه چې زرګونه کسان موږ راټول کړي وو، د ټول نه موږ درناوی کړی وی، خو د هغوی په نمایندګۍ د هرې څانګې نه څلوېښت څلوېښت کسان موږ راغوښتي دي، او د هغوی نن موږ درناوی کوو. هغه چې غوره رضاکاران دي، هغوی دپاره موږ یو څه توفی جوایز پر نظر کې نیولی دي.
یو ځوانه جینۍ چې د سرې میاشتې د ایچ آی وی یا ایډز د مخنیوي په کمیټه کې کار کوي وایي چې جګړو ځپلې افغانستان زمونږ په شان ځوانانو ته اړتیا لري چې خدمت ورته وکړو.
زه غرسن امین د تجربوي ادارې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. افغانستان جګړو ځپلې دی، دیرش کاله جګړې تیرې کړې دي، همدا موږ افغانان ته ضرورت لري چې موږ ورته خدمت وکړو. نو دا د افتخار دی او د خوشحالۍ دی موږ ته چې موږ دې لارو کولای شو چې خپل هیواد ته د خدمت منځ. یو کال په موده کې چې موږ کوم سیمینارونه اخیستي وو، لکه د ایچ آی وی باره کې یا په نور بارو کې، هغه ټول موږ خپل مکتب صنفیانو ته همداسې نورو ځایونو کې ورته وویل. ډېرې ښې لاسته راوړنې مو لرلې، او په دې لاره موږ کولای شو چې دغه د ایډز هغه خطرناک ناروغۍ څخه خبر وو.
یو بل تنز ټولنې ته خدمت کول خپل ویاړ ګڼي.
رضا خان د حجری دی ګل زوی د ننګرهار د علي لسی د یورسم ټولګي یو زده کوونکی یم. زه ټولنې ته خدمت کوم د زما لپاره د ویاړ ځای دی. زه تم چې په دغه پروګرام کې شامل شوم. موږ د ایچ آی یو وایرس په باره کې یو ټریننګ اخیسته، هغه موږ په مکاتبو کې خپل زده کوونکو ته رسو.
یاد دی وی چې د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د پریکړې په اساس د رضاکارو په نوم نومول شوی چې د 1915 کال رئیس منزل کیږي او رضاکار پکې پستاین لیکونو او توپو نازول کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو په جلال آباد کې د پیغلو او ځوانانو لهسو باز محمد عابد خبرولې. اوس هم کراچۍ ته تاسو لزان سره بیایو او د وی پښتنې میرمنې لهلو زلو تاسو خبرو. په کراچۍ ښار کې عموما پښتانه خواري مزدوري کوي، خو په دې ښار کې یو شمېر داسې پښتانه نارینه او زنانه هم شته چې لوړې زده کړې کړې دي او ښه روزګارونه کوي. په دوی کې یو هم ډاکټره فوزیه ده چې اعلی تعلیمي حاصل کړی او دا مهال هم په یونیورسټۍ کې نورو ته درس ورکوي، په میډیا کې هم کار کوي او سوشل ورکر هم ده. راځي د نوموړي سره د ظفر کریمي خبرې واورو او دا رپورټ واورو.
ډاکټره فوزیه هم یو لداسې زنانو څخه ده چې د لوړو زده کړو وروستو په پوهنتون کې مشره استاذه ده. هغه وایي د اعلی تعلیم په برخه کې هغه هم لکه د نورو پښتنو پیغلو د کورنۍ فشار سره مخ و.
هو کالج نه پس یونیورسيټي ته تلم نو ډیر زیات مې مطلب ډیر ټایم لګیدل، هغه کې اجازه ته غوښتو د پاره ماسترز نه فورن پس ما وادو شو، بیا ما باقي خپل تعلیم چې د واده نه پس بیا پورا کا.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي ډاکټره فوزیه وای هغه هفته کې یو ورځ د ټي وی د پروګرام قربانه وی. هغه زیاتوي کله چې پړومبي ځل د ټي وی په شیشه راښکاره شوه نو د کورنۍ غړو یې سخت مخالفت وکړو.
اردو چینل باندې ډېر زیات هغه نو چې ما پښتو یو چینل جوائن کناغي باندې بیا زما پیرنټس ډېر زیات خفاو مانا. کلچرل بیریئرز خوشته، پریشرز خوشته کنه. کلچرل هغه زر انډرسټاند کوم چې غي باندې راضی چې کلی کې اوسي او خلک ورته چې سالور په ټي وی باندې راضی. او زما بیسیک هغه دا چې صرف دا شی کمیونیکیټ کول چې ټي وی باندې خراب خلک نه راضی او ټي وی باندې هر وخت راتلو والا چې دی هغه بغیر څه مقصد نه ني. زه چې کلم ټي وی باندې راغلم زه سنا سره یو مقصد ته چې دی ما اپیرنس ورکړی دا ور کوم درو سره.
ډاکټر فوزیه وای هغه په دفتر کې افسر او په کور کې بیا مور او یا هم میرمن وی.
چیرې د آفس کار چې ده زه کور ته نه وړم، زما فل ټایم جاب ده. زه اته غنټې درځې دلته نه هم شي، لس غنټې هم شي چیرې. خو هغه زما کوشش ده چې زه خپل ټول کار چې ده هغه ختم کوم او چې زه کور ته لاړ شم نو هلته بیا زه یو مور یم، یو وایف یم، او بالکل یو څنګه کور کې چې ښځې کار کوي یا کشاندهی کوم.
نوموړی وای ښه لوبغاړی ده او په لوبو کې یې هم ډیر مډالونه ګټلې دي.
زه جی کراچی یونیورسيټي چې ده زما خپل سلور 15 کاله پورې زه د بیډمنټن، ټیبل ټینس، والی بال، سکواش، اتلیٹکس د دی کیپٹن اومزا زمو دا سپورٹس چې به یو پرایز ډیسټریبیوشن به نو واپسی باندې به خلکو به یو دوه کپ غسل زما کپ چې به او یو بورای کې کوړه تللا ما ته چړې موقع ملاو شي ټیبل ټینس خو خیر به موقع ملاو شي ټینس کول ما ته ډیر خلګي سکواش زما ډیر فیورټ ده هارس رائډینګ مې ډیر زیاته خوخه ده مطلب ته خو پښتانه ته څنګه لا بوله روانه شې ته څنګه دا کار کې والی بال کوچ زما سره زر هغه به اکثر کوله چې جنکای به نورې زر سٹڈی شو زبا سٹڈی کے دم نظر ناغ با ما توی چنا دا پختانه چی دا دیر مضبوط خلق کیا خو دیتا پارچنرٹیز نمیلاوی دیتا چا پارچنرٹی ملاو شینا دی دیر مخ کی زیا
هغه وای پختنی پیغلی په هیڅ یو میدان کې د نورو قومونو د جونو څخه کمی نه دی خو که کوشش وکړي او خپل مشران د زده کړو په ارزښت پوه کړي
اکثر زموږ پختنی جنکای چې دی هغه په دې کې هغه شي چې بس مونږ خو جنکای یو مونږ هیڅ نشو کولی زما په خیال دا خبره صحیح نه ده ضرور خپل لایف کې ابجیکټیو ځان د پاره خپل یو مقصد چې د ژوند هغه ضرور کې خودل پکاري چې مال دا کار کول دی وادو شو چې درته وې نه بکې نو بس نه بکې زدانه ما چې تاسو خدا به خاص خپل فیملی سره بغاوت وکي یا نور څه دې خو وې کنوینس کول ضروری ده تاسو سبب تاسو پیرنټس وي بس سبق مونږ در باندې نوکری هم مخ کې نه کو سبق سره وای نو تاسو دا پته کې دل په کار دي چې سبق سره ویل غواړم ټیک شو زه نوکری نه کوم بخو زه سبق سره ویل غواړم ترې چې تاسو ځان باندې باور ساتئ الله به تاسو بل کنوینس کوي
ډاکټر اپوزیا خان وای د نارینه تعلیم صرف د یو سړی د پاره وی خو د یوې ښځې تعلیم د هغې د ټول کورنۍ د پاره ګټور وی سفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د ډاکټر فوزی خان پاړه تاسو د ظفر کریمی ریپورت اوریدل چې پکې تاسو د فوزی خان د ژوند او فن پاړه معلومات اوریدل اوس هم مومند ایجنسی ته ورزو د مومند ایجنسی خلک وایي پیښور ښار ته غزیدلې لارې کند او کپر دی حکومت د رغولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه کوي د ګاډو ډرایوران بیا وایي د سرکونو د خراب حالت لامل د دوی ټیرونه ډیر خرابېږي بل پل یو ځایي حکومتي چارواکي د مشال همکار ته ویلي چې د سرک د رغولو کار به ډیر زر په دغه سیمه کې پیل شي پام وکړئ د مومند ایجنسۍ نه د شاهنواز ترکزی دی رپورټ ته
د کوزا محمد جنسی سره لګیدلی د تنازع کار 25 کلو هغه سړک کوم چې ورسک روډ پیښور د محمد ایجنسی او د باجوړ ایجنسی نه علاوه نورو ځایونو ته وتلې ده وران شوه ځای پر ځای سړک مات شوه او سمو د وړاندې د خراب حالاتو پر دوران د طالب وسلوالو لخوا هم په دې سړک جوړ پولونه اړنګولې شوی پر دې سړک کوم کوم سیمو ته ګاډي تیریږي یو ترانسپورټر حاجی امیر نواز چې د انګور کورونو اوسیدونکو دی وای
نه نه ټول سید نور برم سید دی هم
بونیر محمد ایجنسی او دغه شان نور سیمونه د ملاګورو میچنی ماربل کارخانو ته کاڼي وړون کې ګاډي هم پر دې سړک هیریږي سستون زیلری شیر محمد د ټرک ډرایور دی او وای
دا سرک د ډیرای نه دی په لو میچنی د پله پور ټول دغه سی ګډ وړ دی او د ټیرونو تبعی کوي او د لارې او د ګاډي د وزنونم دی یو از ټیر نه ار یو شی انده په بل وزن باندې باندې ما 30,000 روپۍ ولګولې دا ټوپی مات کړې حکومت کم دی چې غور په دی باندې کوي هو دی غور په کار دی چې وشي خلکو تم تکلیف دی ټیم هم ډیر لای
او کله مو چې په عیشی کورنو کې د ګاډو د ټیرونو جوړولو یو مستری هاشم علي خان سره خبرې وکړې هغه وویل
مخکې بجې کم براتله او وس هډیر زیات راځي ځکه چې روډ سخت خراب دی او ډیر زیات پنچر نه خدای شته چې موږ تنگ راغلي او ډیر زیات راځي دې کې چې ټرکونه ډیر زیاتی موټرې دا بدلوټ ګاډي ډیر زیات راځي ډاکټر سنی دا سپک ګاډي نه راځي او روډ خراب دی بس ګاډي دی کې چې برنغه ټیرونه شلې موږ سره دومره بندوبست هم نه اکثر هم خل تنگي ټیرونه ګاډو ډیر شلېږي
صفت خان د نورانو سیمي اوسیدونکو دی او هغه وای د موټر سایکل رکشه چلوي خو هر وخت رکشه خرابوي
دغه خراب دی چې نه دی ګاډو په دې تاګ اندازه بیخي نشته دی پوجم پتیر شوی دا خبر او طالبم پتیر شوی دی هغه ګاډو ماډو والی دی د ماکین پکې شوی دی ټول روډونه خراب دي
تاسو د شنواز ترکزی ریپورت اوریده اوس هم د بل ریپورت لرو هغه د خیبر پختونخوا کې د غنو کارګران وای اوس مهال د سر او د ډیزل او بیل وړې شوی او دوی په ډیره ګرانه بیا خپل فصلونه تیاروي خو د غنو قیمت پر زید دي چې لوړ شي نور هم راټیټ شوی دی پام وکړئ په ډیړه د شبیر جان را لګلې ریپورت
دا خیبر پختونخوا دا غنو کارکونکو زمیدارانو وینا ده چې د حکومت له خوا ټاکل شوی د غنی نرخ ډیر کم دی او دا چې د سیوا کړی بل خوا د دوی وینا ده چې د سره یا د ډیراړي خورې د ګرانیدو له وجې هم د دې ستونزې یو په دوه شوی دی. دغه زمیداران وایي چې د دوی د غنو په کار باندې ډیر زیات خرچ راځي ځکه چې دوی ته د خور نواله تر ډیزل پورې هر یو شی ګران شوی دی ولې دوی ته د غنو نرخ د پروس کل نه نیم په نیمې خود شوی دی. په دې خله باندې دغه زمیدارانو مشال لیډو ته صدارنګ وویل
پروس کال حکومت مونږ چې کوم ریټ مقرر کړو هغه درې سوه اووه دېرش او سږ کال چې دی نو هغه یو سل شپېته دی یا اته شپېته دی نو په نیمه ریټ کم کړ او خورې د هغې نه په نیمه ګرانې شوې. نو مونږ زمیندار خلک غریب د دې برداشت نه شو کولی زنګ ټول ریس جون په دې دا ذریعه علاقه ده او په دې زنګ جون دی د خورو د کارخانو ټکټونه لرې کړي چې سره ازانې شي خپل دې ته راشي او ګنې دی په خپل ریټ والی پر اوسکني ریټ باندې خورې تخمونه هغه په بره روان
ډیزل بله ورځ هم ګران شوي. نو چې ډیزل ګران شوي چې مثلا زما په یو کړي باندې یا په ټریکټر چې دینو 700 روپے فی گھنٹہ غشتا اوس لري 1000 روپے فی گھنٹہ لی نو پکار داری چې د غنو ریټ 350 نه باو چې زما په خیال چې کم سے کم د غنی چې 350 روپے ریټ دی وخت کې پکار دی د خورې په وجه ډیزل په وجه مجم زیاتی کی وسری اجاره هم زیاتی
درنیم پنی ماسر پر غرزه دل اوس د مل د سریټ ته چې هغه ته غنه وړي خو سپک نه پاتې کی کال خوري د غنو او چې دا حالات ذمہ دار په وخت د وخت پریوزی با او راتلون کې فصل د سنبالي پیسې به وسره نه چې ډېر ظلم کوي چې دوه نیم سوه ریټ وتړي نو زمیندار ته به پکې څه پاتې کیږي.
د دغه زمیندارانو وینا ده چې د هر څیز په شان د خورې یا د سر نرخ هم د تیر کال په نسبت یو په دوه شوی دی. دوی زیاتوي
غنو ته موږ په سل او څلور زره ډی پی اچولې ده 1600 1700 کله 1800 ته یوریا ورسېده دغه شان سوپر چې کوم هغه نیم په نیمه ګران په چېرې غنو ریټ یې کم کړو نو حکومت له بیا په کارو چې موږ ته خو یې سر ارزانې کړی دی کنه
خورې ډېرې ګرانې کړې د خورې موږ ته ډېر لوی تکلیف دی چې موږ څیز کرلې چې ملک اسوده خود کفیل چې خلق ماړوي زمکي چې دین لاغه باندې دین خرچه زیاتې کیږي ستړي زمکي لیرانو نه خوړي
بل خو د غنی د نرخ په خله باندې د ملینو مالکانو وینا ده چې تیر کال هم دوی د چینو په جوړخ باندې ډیر خرچه راغلی و چې لاوه دي چینی ګران شي وو. نو هم دغه وجره چې دیز له حکومت د غنی نرخ کمې خو دي په دې خله باندې د خزانه شوګر مل له چرواکي صدرنګ
محمد نواز خټک کین 2000 خزانه شوګر مل کچا من 150 پوخ من دي هغه 200 روپے کم 200 روپے جوړي دا هو پروس کال زکم کال ته شوی دی پدی کال کې چینی کې مرته کم شو نو مو خرچه په زیات راغله وا اخیری چې موږ کوم غنې غشتو هغه موږ په 75 روپیس باندې پر کی چې موږ تک چینی پریوته وا نو چې کله ریټ ډیکریس کیږي نو موږ غنې ګران غشتي
یادونه ولدا چې دغه زمیدارانو وینا ده چې کچر د حکومت ملاتړ دوی سره وي نو ډیر زربا د خیبر پښتونخوا صوبا په زراعت او په خوراک کې خود کفیل شي او دوی به هیڅ یو سیس د نور صوبو نه راغواړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د پښتنو د نورو ټولو سیمو په څیر د خیبر درې اوسیدونکي هم خولیګانې یا ټوپه استعمالوي. د سیمې خلک وایي مشران د خولیو د پاسه پګړۍ یا شملې تړي خو ځوانان بیا قسمه قسمه خولیګانې استعمالوي. دوی وایي هغه کسان چې خولۍ نه پسروي او اجره جمعه ته ځي نو نور خلک ورته په ښه نظر نه ګوري. فرهاد شینواری په همدې موضوع مونږ ته رپورټ رالېږلې.
په خیبر قبایلی سیمه کې د نورو دودونو نه علاوه خولۍ په سرول هم ډیر مهم دستور ګڼل کیږي. په دې سیمه کې مشران کوله لونګي په سروي خو بیا ځوانان او عام خلک خولۍ په سرول خوښوي. د دغه سیمه خلک وایي چې خولۍ د عزت نښه ده او د دوی کلتور سره تړلی سیز دی. په دې سیمه کې خلک د سوات او دیر خولۍ په سروي خو اوس د بنگلاديش او چاینا جوړې شوې خولۍ هم اخلي. دغه خولۍ به پخوا په دیر او سوات کې د سپینې کپړې او تلینا په لاس جوړې دي خو اوس په ماشینونو باندې ګنډل کیږي. او په دې سیمه کې د هر ماشوم زلمی او د بوډاګانو په سر په نظر راځي. دا چې دلته کوم ډول خولۍ په سرول کیږي او د دې څه ارزښت دی په دې هکله باندې د لوړګي سیمې یو اوسیدونکی طارق اپریدی مشال ریډیو ته وایي
زه خو سپینې تیرې والا خولۍ خوښوم دیر والا او دا زه ډېر عمر نه پسر کوم. په دې علاقه کې د خولۍ ډېر زیات اهمیت دی. دلته چې کوم خلک خولۍ نه پسر کوي کنه هغو ته بس ښه نظر باندې مشران نه ګوري. اکثر موږ په اجرو کې چې یو کنه خولۍ والا کس ته ښه نظر کا.
د دغه سیمې یو تنکی ځوان حارث وایي چې مشران ورته وایي چې تاسو خولۍ اچوي او پردی کلتور مخپلوي خو دی خولۍ په خپله خوښه اچوي.
مونگ مشران او دا ټول دا خولۍ چې یو بالکل مونږ ته ډېر ځلې چې ټامیان غوندې مګر ځای او راتیج دا مغربی کلچر مراتینګ اول بس خولې چاو اولی من نه زه په خپل خواخه چاو خولی منی بس ځان ته بس کړ
دا چی په دې سیمه کې کوم ډول خولې خرسيږي او د دې بي څه دي په دې حق لباندې په لوړګي بازار کې یو دکاندار حکمت خان وای
خولې خدل ته په ګڼ تعداد باندې خلک اخلي لګر مونږ سره ډیر ورایټي خولې دي د بنگلاديش ولا دي چاینا ولا دي او د دیر ولا مختلف قسمه ورایټي خولې دي مونږ سره چې کوم چاینا ولا دي هغه د شپیتون اتر او یو روپو پوری دي بنگلاديش ولا چې کوم دي هغه مونږ سره د سلو نه یو سلشلو پوری او دیر ولا د سلو نه ولا تر 300 پوری لګر مختلف قسمه خولې دي مونږ سره
د دغه سیمه خلک وای چې پښتانه د پیړیو راهیسی شملې کوللونګي او اوس خولې کاروي او د خپل کلتور برخې ګڼي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com
له همدې سره دا خبرې غړی پای ته رسیده خبرې غړی څنګه وا د مشال ریډیو نورې خبرونه څنګه دي کس نظر لرئ نو مونږ ته په غږ کې خپل پیغام پرې خودل شي زمونږ د ټلیفون شمیره ده 00 3211 4121 له همدې سره ماته اجازه راکړئ په راتلونکو خبرونه کې بوریوال کاکړ ستاسو کوربه دی